خوشاله ډېدو د محل په خبر کې د سهار د غرمې دولس بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل در سره یم. په خبرونه کې باور چې د پیښور پر باچا خان وای ډګر تر حمله وروسته ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. افغانستان ملي امنیت ژوبل مشر اسد الله خالد درملنې لپاره امریکا ته استول شوې دي. دی وې داسې نجلۍ کیسه مو درته په دې خبرونه کې راوړې ده چې په قبایلو کې په ډېرو مشکلاتو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. نور هم ډېر څه لرو خو ورزو اسرار المومن ته د دې مهال خبري بولټن لپاره.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز.
د پیښور په باچا خان ایرپورټ وسلوال بیت کې لس کسان وژل شوی. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد چې په یو ځان مرګي بیت کې جوبل شوی بود د علاج لپاره امریکا ته رسول شوی او په مصر کې پایني مسوده د ریفرندم په لړ کې د لومبي پړاو وروسته د اوټونو شمیرا شروع شوی ده.
اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور پر باچا خان نړیوال ایرپورټ حمله کې د 15 وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوي دي او شپږ څلوېښت جوبل شوي دي. د مشالډو د خبریال له مخې بیګم مسعودن په ایرپورټ لومړی راکټي او بیا ورپسې سمدستي وسلوال برید وشو. فوجي مقامات ویلي چې په برید کې هوایي ډګر ته زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي دوه راکټي بریدونو د ایرپورټ چاردیوارې ته زیان رسولی او دریم راکټ بهر یوې حکومتي ودانۍ سره لګېدلې دی. د دفاع وزیر نوید قمر ویلي دي اوه یا اته وسلوالو دا حمله کړې چې په کې لګته لګه څلور وسلوال د امنیتي سرتیرو سره په نښته کې وژل شوي. قمر زیاته کړې یو خودکش جیکټ هم برامد کړی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه پر غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد چې په یو ځان مرګي بریت کې جوبل شوی وو د درملنې لپاره امریکا ته رسول شوی. د ولسمشر د ویان د مرستیال احمد ضیا سیامک مشال دو تویل اسد الله خالد د خالی په ورځ امریکا ته رسول شوی.
جناب
اسدالله خالد خیر رسیدن و نوموړی وای ښاغلی اسد خالد په خیر سره امریکا ته ورسېد. روغتیایي حالت یې ښه دی او تر روغتیایي څارنې لاندې دی. ډېر زر به روغ او هیواد ته راستون شي. خالد د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د ملي امنیت په یو میلمستون کې یو ځانمرګي برید کوونکي جوبل کړی وو چې پړی طالبانو پر غاړه اخیستې وه. د افغانستان په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یوولس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات پرون ماسپښین په خاکریز ولسوالۍ کې شوي دي. د کندهار د والي ویاند جد فیصل مشال دوته ویل چې دغو عملیاتو یو ساعت دوام وکړ. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وقا په نامه پیل شوي عملیات به تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې ناامني ختمه کړي. دغه عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري او یوازې افغان ځواکونه پکې برخه لري. په دې عملیاتو په اړه د ننګرهار د ولی ویاند احمد ضیا عبدالعزی مشال ډوتا پرون څه داسې ویل.
مونږ باوري یو چې د دې عملیاتو په بشپړېدو سره به هغه اندېښنې چې د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وي او په ځانګړې توګه د جلال آباد تورخم د لوی لارې په اوږدو کې موجودې وي او وخت نا وخت به وسلوال مخالفینو دلته فعالیت کوي او دغه په کلي توګه پای ته ورسیږي.
په دغه عملیاتو کې 50 پیژندل شوي وسلوال او درویش مشکوک کسان او یو اندازه وسلې نیول شوي دي. په مصر کې پایني مسوده د ریفرندم په لړ کې د لومبي پړاو وروسته د اوټونو شمیره شروع شوې ده. دغه مسودې له کبله د هیواد ولس تقسیم شوې ده. ولسمشر محمد مرسي او د هغه اسلام پال ملګری وایي د آئین با هیواد د جمهوریت په لور نږدې کړي. خو اپوزیشن وایي چې اسلام پالو آئینی مسوده په جلدی کې جوړه کړي چې پکې د اقلیتونو خیال نه دی ساتل شوی. د آئینی مسوده او د مرسي لخوا ځان ته د قانون د باندې اختیارات ورکولو له کبله په دغه هیواد کې مظاهره راپورته شوې دي. کچا هم د بشری حقوقو کارکونکو تور لګوي چې پر ریفرندم کې درغلی شبي خو ویل کیږي چې د خالی پورزو د رای ورکونکو شمیره زیاته وا. زایر سنوي ویل دي وړومبۍ شمیره خای زیاتره د آئینی مسوده په ملاتړ کې وټونه چولې دي. د ریفرندم دویم پړاو بعد ملک په باقی پاتو سیمو کې د روان خالی پورز تر سره کیږي. د ایران د پوز مشر وای د ترکی او شام پر پولا د ناټو لخوا د پیټریټ په نامه د میزایل نظام ځای پر ځای کول د نړیوالې جګړې سبب کیږي چې اروپا تبا هم غزي. د ایران سرکاري خبري اجانس اسنا د وسلوالو ځواکونو د مشر حسن فیروز آبادی لخلیلی کې هر پیټریټ توغندې د نړۍ پر نقشه یو تور داغ دی او مانا یې د یوې نړیوالې جګړې سبب کېدل دي. ترکیه په نومبر کې له ناټو څخه وغوښتل چې له سوریې سره یې پر پوله د پیټریاټ دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. دغه سیستم د الوتکو او میزایلو د ویشتلو لپاره ډیزاین شوی دی. ترکیه له ناټو د غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د شام جنگي الوتکو له هوایي حدودو څخه سرغړونې وکړي او د ترکیه پر خاوره د سوریې لخوا ګولۍ ولګېدلې. په جاپان کې د قومي اسمبلی یا ولسی جرګې لپاره اوټونه چول کېږي. نظر پوښتنې ښایي اپوزیشن ګوند لیبرل ډیموکریټک پارټي بعد وزیر اعظم یوشی کونوډا ډیموکریټک ګوند ته ماتې ورکړي. په جاپان کې انتخابات پر داسې وخت کېږي چې له چین سره یې په ځمکنۍ لانجه فشار زیات شوی. د لیبرل ډیموکریټک ګوند مشر هوټ څرګند کړی چې د جاپان کمزوري ډیپلوماسي به پیاوړي کړي. نوموړي زیاته کړې ولس یې د حکمران ګوند د دریو کلونو له کارکردګۍ څخه خوشاله نه دی. د ماسکو پولیسو په لسګونو مظاهره چیان او د اپوزیشن ګڼ مشران نیولی دي. دغه کسان د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې تر مرکز د باندې په یوه څلور لاره کې د یو غیر مجاز لاریون د خپرولو پر مهال نیول شوي دي. پولیس وایي څلوېښت کسان په ماسکو او شپږ ویشت په سینټ پیټرسبرګ کې نیول شوي دي. دغه مظاهرې د تیر میلادي کال د دسمبر میاشتې تر انتخاباتو وروسته د سترو لاریونونو د کال د پوره کېدو په مناسبت رابلل شوي وي. هغه انتخابات د پوټین واکمن ګوند ګټلي وو. نړیوالو څارونکو پر دغو انتخاباتو په پراخه پیمانه انتقادونه کړي وو او غیر جمهوري یې بللي وو. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. دا مهال موږ غاګ په منځنۍ صفه شپږ سوه ویشت کلو هرتز اوري. د پېښور پر باچا خان هوائي ډګر تر حمله وروسته ټولې الوتنې ځنډول شوې دي.
ملکی کی لگیا دے سچویشن لا پرواز یوم د یو ایئرلاین هم نه شروع.
د افغانستان ملي امنیت ژوبل مشر اسدالله خالد د درملنې لپاره امریکا ته استول شوی دی. د یوې داسې نجلۍ کیسه له روج په قبایلو کې په ډېرو مشکلاتو لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي.
نن سبا زمانہ اسمان ته سپوږمۍ ته رسیدله. مومن له هغه غرونو کې پاتې دي. دا غو په جنکو کې یو پسندکاري موم نشته.
له پاکستانه خوست ورستانه شوی کډوال وای کالونه وشول خو دوی کور نه لري.
امنیتی خلک رسی چې د کور نه رنګ
تقریبا د و کال کیږي چې موږ د پاکستان نه دلته راغلو. په خوست ولایت کې د مهاجرینو ستونزه نه حل شوه.
په خبرونه کې د جلال آباد د انزورونو نندارتون ترڅنګ نور رپورټونه او شننې هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ترازو. وسلوالو بیګا د شپې د پېښور پر باچا خان هوایي ډګر حمله کړې ده چې تر دې وروسته ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د چارواکو په خبره په دې حمله کې د وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت ژوبل شوي دي. پوځي چارواکي وایي په دې برید کې هوایي ډګر ته تاوان نه دی رسیدلی او یوازې د شاوخوا سیمو خلک په نښه شوي دي. د پاکستان تحریک طالبان د حملې پړه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان پوځ ویند ادارې ISPR وینا تر مخه بریدکونکو بیګا د شپې په باچا خان انټرنیشنل هوایي ډګر خوشه اتنې بجې برید وکړلو او د دوی په وینا اول نه د خیبر جنشه د لوري پنځه راکټې په ایئرپورټ او ګیر چپیره سیمه اوداغلې شوې چې په کې درې هوایي ډګر کې او دوه راکټې په عامو اوسیدونکو ځایونو باندې راپرېوتې چې په نتیجه کې پنځه تنه مړه او څلوېښت تنه سیوا تنان ژوبل شوي دي. بلخوا دوی وایي چې پنځه بریدکونکي پولیسو او امنیتي سرتیرو په جوابي کاروي کې هغه وخت ووجل کله چې هغوی د خودکشو جیکټو سره ایئرپورټ مهم تنصیباتو ته د ورسېدو هڅه کولې او د دوی سملګري د جوابي کاروي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. دوی ول چې د بریدکونکو څخه خودکش جیکټې او لاسي بمونه برامد شوي دي او هغه بم ډسپوزل سکواډ ناکاره کړی دي. دا دغه پیښه وروسته نن سهار هم د هوایي ډګر رنوي سره نږدې د یو مشکوک بیگ نه هو بمونه برامد شول او د پېښور پولیسو وینا تر مخه بم ډسپوزل سکواډ دغه او بمونه ناکاره کړل. ISPR وایي چې ایئرپورټ پوره کلیر کړی شوی دی. ګیر چاپیره سیمه کې هم لټون عملیات سرته ورسېدل خو له اوس هم ایئرپورټ ګیر چاپیره سکیورټي سخت ده. بلخوا د هوایي ځواکونو ترجمان وینا تر مخه دغه بریدکونکي هوایي ډګر سره نږدې پټ وو او د راکټو بریدونو وروسته دوی هوایي ډګر حفاظتي دیوالونو سره د چودونکو موادو نه ډک ګاډه وجنګولو او د هغې وروسته د درې طرفونو نه باچا خان هوائی ډګر باندې برید وکړلو. دا موجوده د پروازونو صورتحال په خپل باندې د سیول ایویشن اتارټي یو چارواکي امجد خان مشال لیړو ته وویل چې حالات معمول طرف ته روان دي، خو ولې پروازونه لا نه دي شروع شوي.
لا پرواز یوم د یو ایرلاین هم نه دی شروع.
یادونه ول ده چې دغه پیخه کې د 15 بریدکونکو په سمول لس کسه وژل شوي او تسلویختو څخه سیوا ژوبل شوي دي. ژوبل تنانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي چې د پیښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ کې طبي امداد لپاره رسول شوي دي. بلخو طالب وسوال ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې پیخې پړه په سر اخیسته ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د درملنې لپاره امریکا ته لیږدول شوی دی. اسد الله خالد لس ورځې مخکې په یو ځانوژونکي برید کې ټپي شو. ولسمشر حامد کرزي ویلي چې پر ښاغلي برید د پاکستان په کوټه کې پلان شوی و. افغانستان حکومت وایي چې د برید په اړه اسناد او شواهد یې پاکستان ته سپارلي دي او دغه هیواد د دې قضیې په څېړنو کې همکاري ژمنه کړې ده. سالم احمد صالح له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري تداوی لپاره د شمې پورز امریکا ته رسیدلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیمه کیروی ازادي رادیو ته ویل اسد الله خالد د جمعې پورز امریکا ته روان سو چې د شمې پورز دغه هیواد ته رسیدلی دی. شغلی هیروی دا ونه ویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس درملنه د امریکا په کوم روختون کې کیږي.
جناب اسدالله خالد رئیس امنیت ملی،
د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د نوري تداوی لپاره امریکا ته لیږدول سوی ټلیفوني خبري ورسره سوي روغ دی. روغتيي څرنه کیږي په کابل کې لس ورځې مخکې یو وزن وژونکي چې چاودېدونکي مواد یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي وه د ملي امنیت په یو میلمستون کې له اسدالله خالد سره په کتنه کې چاودنه وکړه. د برید مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. ولسمشر حمید کرزي وویل چې دغه حمله د پاکستان په کوټه ښار کې طرحه شوې وه. راپور نوې ولسمشر کرزي په دې باب اسناد او شواهد خپل پاکستاني سیال ته سپارلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاغلی هیروی وایي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ژمنه کړې چې دغه قضیه به په جدیت سره څېړي. په دې برخه کې چې څه اسناد او شواهد موجود و، ولسمشر حمید کرزي ترکیې ته په خپل سفر کې د پاکستان ولسمشر زرداري ته وسپارل او ورڅخه ویې غوښتل چې دا موضوع په جدیت سره تعقیب او وڅېړي. د پاکستان ولسمشر هم ژمنه وکړه چې پاکستان ته راتلو سره به دا قضیه څېړي او نتایج به یې له افغانستان سره شریکوي. افغان حکومت پاکستان کې کوم مشخصه ډله په دې برید کې په لاس لرلو نه ده تور نه کړي. چرواکي وایي دا به د څېړنو په نتیجه کې معلومه سي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی چې د ده د پلار د دوسیې په څېړلو کې پاتې راغلی دی. د سولې عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په خپل کور کې د سولې د یوه پیغام راوړونکي په ځنوژونکي برید کې ووژل سو. هغه وخت هم افغان حکومت ویلی و دغه برید د داسې چا لخوا سوی چې د پاکستان په چمن ښار کې اوسېدی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د نور درملنې لپاره امریکا ته لیږدول شوی دی. په دې اړه باندې مو د سالم احمد صالح رپورټ واورید. د سالم احمد صالح د ولسمشر کرزي له دغه وینا په تناظر کې چې پر اسد الله خالد د برید په پاکستان کې ترتیب شوی و، په دې اړه باندې له نورالحق علومي څخه چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی لاغه سره مرکه کړې ده او په سر کې ته پوښتلې دي چې آیا پاکستان به په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي او کنه.
دا ستاسو پرته له دې نه دي چې دوی آشکار دغه آدرس چې دغه مرکز نه د ټول ترخګري اداره کیږي چې هغه دوی نظامی استخبارات دي، هغه آدرس دي چې ټول څه چې ترخګر دي چې څه چې دهشت افغان دي هلته روزل کیږي په وسلو کې سمبالیږي افغانستان ته رالیږي چې دلته زموږ او تاسې نه یوازې کسان چې په دولت کې ګمارل شوی دي هغه کسان تو بېګناه خلک کشیده ده که نارینه ده که ځوان دي که نجیرې دي دوی تر اوسه وژلی دي. آدرس معلوم دي. پاکستان تر اوسه دغه وخته چې خدای دوی ته خلق کړی دي د افغانانو په دښمني کې را خلق کړی هیڅ کله کوشش نه کوي چې صادقانه افغان دولت ته یا افغان اولس ته مرسته وکړي. خپل سل و ثبات په دې کې ګوري چې افغانان دلته باید داسې ناراوه وي و دلته بحران ته هره ورځ دوی لمن ووهي.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر رئیس هم تیر کال ورته برید سوی و چې هغه وخت هم افغان چارواکو ویل چې دوی اسناد پاکستان ته سپارلي دي چې د برید کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي. بیا وروسته هغه د څېړنو نتایج معلوم نه شول. ستاسو په نظر په دې برخه کې آیا د پاکستان دولت غفلت کوي که د افغانستان حکومت دا مسائل جدی نه نسی او ک نور مسائل پدې کې داخل دي.
دلته نور ملحوظات هم پکې شته. حقیقت دا ده چې هغه وخت چې استاد علابانی هم شهید شو، دوی ویل چې همکاري کوي، حتی هغه آیتان تر صدرجل شو او هغه ته ونه منل، هغه سره همکاري ونه کول. ټول اسرار چې لري چې باید مستقیما ووایي چې دا زموږ د استخبارات له طرف نه شوی دی، د دوی پایګاه دلته دي، د دوی هدې دلته دي. دلته تقریبا او درې لسیزې کېږي چې هلته دا کارونه کېږي، اول ورځ هم نه دي. تر یو حده پورې چې کوشش کوي چې اوس خلک نارې کوي، ټول نړیوال په دوی باندې جا کوي، وایي چې اوس همکاري کوي. هغه همکاري ده چې بیا یو څو ورځې چې تیر شو اصلا چاته نه پرېږدي چې د دوی مثلا یو صفحه د کتاب را
خزینی کسان ده. د پاکستان د ملکی حکومت کمزوري غړي، آیا ستاسو په نظر افغان حکومت باید د پاکستان له پوځي حکومت سره خبرې وکړي؟
د افغانستان د سچ شخلې دلته روان دي، سچ بدبختی دلته روان دي چې سول او ثبات ته لمن وهي. یوازې افغانان پورې اړه نه لري. تاسو ته معلوم ده چې تر اتو سلويشتو هیوادونه دلته راغلي دي چې د دهشت افغاني یا د تروریزم په مقابل کې موږ جګړې مختبیا یو. هغه جګړې یوازې زموږ د اوتاسو په پولې کې دلته درېدلې زیاتره هلته چې ادو دي. په دې لسو کال کې موږ ته معلوم ده چې هغوی په وسلو کې سنبال شوی دي، هغوی روزل شوی دي، هغوی د استخباراتي له طرف نه چغه پیسې چې زیاتره دا نړیوال دوی ته ورکړې دي، ورځ په ورځ دوی امکانات د دوی را دي شوی دي. دا ملکی دولت چې اوس را روان دي، زه نه وایم چې د افغانستان طرف دار دي، اصلا هغه ملي په ګټو هغه ستراتیژیګانې چې لري هغو ته دلته په دې منطقه کې دوی پلي کوي. په استخباراتو باندې، په نظامیانو باندې هم دومره اغېزه نه لري، دومره چې په قضا باندې نه لري، په نظامیانو باندې نه لري. د خاطر هم دي چې کذبه وکړي چې دا کار کوي، چې مثلا نړۍ دا ورته وایي کولای خو نه شي، وایي چې نه کوي، وایي چې کوم امکانات هم نه لري، نه کوي، ظلم نه غواړي چې په افغانستان باندې
افغان او ناټو چارواکي وایي چې حقانی شبکه چې په افغانستان کې پر افغان بهرنیو سرتیرو بریدونه کوي، په پاکستان کې ډیره ده. دغه راز د کوټې د شورای یادونه هم کیږي چې د بلوچستان ایالت په مرکز کې فعال ده. تاسو فکر نه کوئ چې بالاخره به ناټو هم په تنګ راسي او امریکا به هم بالاخره په تنګ سي او پر دغو وسلوالو به عملیات پیل کړي د پاکستان په خاوره کې؟
حقیقت دي چې همیشه موږ دا څرګندو چې د دوی ستراتیژیکانه چې د امنیت لپاره راغلي دي، یوازې د ترخیر د مقابل هغه جګړې نه دي، بل اهداف لري. هغه بل اهداف چې لري تر اوسه دا سترګې پته نیولې چې کوشش کوي چم چې چین دي، ازبک دي، القاعده دي، ټول په پاکستان باندې ورځ په ورځ دوی په وسلو کې پیاوړي کیږي، د دوی توانمندي را ډیریږي. کریشتیا دا مشکل چې اوس دلته را روان دي په دې سیمه کې یوازې په افغان دولت هم نه کیږي، دا ناتو دا قوتونه چې دلته راغی په ګډه باید د سر نه په پاکستان حکومت، پاکستان نظامیانو باندې فشار راوړي. اقتصادي فشار دوی نه دی راوړی، سیاسي فشار دوی نه دی راوړی، نظامي فشار هم دومره کافي نه دي چې یو څو تیارې دي ورځ په لس ورځ یو وار یو چیرته بمبار کړي او دوه درې کسان باګونه یا بې ګناه کسان وژني. دوی مجبور مکلف دي چې دا پرابلم را حل کړي. که دوی دلته ځان ته دخیل ونه ګني، خاطر جمع وسي چې یوازې په افغان دولت باندې هم نه کیږي، یوازې په پاکستان دولت چې موږ سره کښې نه کیږي. دوی مجبور مکلف دي چې دا مشکل په ګډه سره چې د یو سیمه ییز مشکل دي، جهان ته صدمه رسوي، په ګډه باید از فشار راولي چې را حل شي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری. د قبایلی سیمه مومند اوسیدونکو رضی خان چې لوړې زده کړې ترلاسه کوي، وای پر ډیرو ستونزو سربېره د کور دننه تعلیم ترلاسه کړی دی. نوموړی وای د نړۍ خلک تر سپوږمۍ ورسېدل، خو مومند لا اوس هم په غرونو کې میشت دی او پرمختګ یې نه دی کړی. د دې په خبره وسلوال هیڅ نجونه نه پرېږدي چې ښوونځي او کالجونو ته لاړ شي. رضی خان وایي نیکه یې ورسره مرسته وکړه او دې لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي د ژوند د هلو ځلو په اړه دا راپورټ اورو.
قبایلی سیمې که څه هم د تعلیم په میدان کې ورستو پاتې دي، خو د ځایي خلکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې دغلته د روان کړکېچن حالاتو له کابله د نورو شعبو تر څنګ تعلیمي سرګرمیانې هم تر ډېره حده اغېزمنې شوې. په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا په سلګونه سکولونه په بمونو سره الوزول شوي دي، چې له وجې نرینه او په ځانګړي ډول زنانه د تعلیم حاصلولو په لړ کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د قبایلی سیمې مهمند ایجنسی سره تعلق لرونکي رضیا خان وایي چې اوس لوړې زده کړې ترسره کوي او زیاتره تعلیم یې په کور دننه حاصل کړی دی. دوی په مومند ایجنسی کې د زنانه تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وایي.
مومند د خپل ځان لپاره یو پیغور ګڼلی چې دغه خور لور سکول ته ځي یا تعلیم حاصلې ته بیا هم وګوري یو کور چې زما خور یا زما لور تعلیم حاصل کی نو چې کوم داغه تربورولي هغه اغله پیغور کوي چې رستا خور لور خو سکول ته روانه ده نو په دې وجه باندې اده مجبورۍ نه په خپل خور لور باندې تعلیم نشي کولی. دې چې نن سبا زمانہ اسمان ته سپوږمۍ ته ورسېدله مومن له هغه غرونو کې پاتې دي د هغو په جنکو کې یو پرسنټ تعلیم هم نشته ده.
دا چې د غلطه انجونې د تعلیم حاصلولو دپاره سکولونو ته آزاد تګ راتګ کولی شي رضیا وایي.
اول آزاد تګ راتګ خو د خپل خاندان د وجې نشي کولی د خپل روایت د وجې نشي کولی. اوس چې کومه دویمه غټه خبره چې زموږ په پوره فاټه کې خوره شوې ده نو هغه دا ټیلریزم. طالبان بالکل نه پرېږدي هلته جینکۍ او چې کوم د جینکو سکولونه هغه بالکل ختم ول هلته تعلیم بالکل شته نه ده.
نو ما وړې وایي کومې زنانه او تا چې په مشکله سره هم د زده کړو ترلاسه کولو اجازه ملو شوې وه نو د وسلوالو لخوا د سکولونو الوزولو سره هغه هم بنده شوه.
څومره جینکو چې چاته ډېر په مشکله ډېر په سخته باندې د خپلو پردو د مخالفت په وجه باندې اجازت ملاو شوې د تعلیم نو هغه هم بند شلو. چېرته په سل پرسنټه کې به یو دوه پرسنټه جینکۍ راتللې چې طالبانو سکول نه ختم هغه تعلیم هم ختم شو.
رضیا خان څنګه وکړی شو چې لوړې زده کړې وکړي؟ دوی زیاتوي
تر لسم پورې ما ریګولر تعلیم کړی. لسم نه پس ما ټول د خپل شوق بنیاد په وجه د خپل نیکه د سپورټ په وجه باندې چې زما نیکه د سپورټ کړی ما مخکې فردا تعلیم پرایویټ حاصل کو ټول کې مې زده کړه وکوله او صرف امتحان لپاره به کالج یا سکول ته تلم او په هغې په وجه زما ټول خاندان زما تر اوسه پورې مخالف دی چې دی ولې تعلیم کړی. بس پلدای کی سوی سنجری شروع را یو جنه پکې اوس پورې تعلیم نه کوي. زخپل په پوره خاندان کې یو واحد جنه ما چې ډېر مشکلات باندې تعلیم تر وتلې.
رضیا وایي د زکړو سره سره په فارغ وخت کې نوکاری هم کوي او ډېر شوق لري چې د قبایلی زنانه او د پاره وړاندې سره خدمت وکړي.
دی وای الله تعالی شکر ادا کوم چې ماته خدای تعالی یو موقع راکړي او بل زه دعا کوم چې الله زما نیکه ژوندې ساتي ځکه چې هغه په هر قدم ما سپورټ کوي. نو زه تعلیم سره سره خپل جاب هم کوم. ګورنمنت سیکټر کې هم جاب کړی دی او په سوشل سیکټر کې هم جاب کړی دی خو زه زیات تر کوشش په سوشل سیکټر کې کوم چې یاره ماته دې کې داسې موقع ملاو شي چې زه پکې خپل قوم د پاره خپل ایجنسی د پاره فاټا د پاره څه خدمت وکړم چې د هغې فاټا ښځې رامخ کې کوم او هغې خپل بنیادي حقوق پیژني.
په قبایلی سیمو کې انجونو ته د تعلیم حاصلولو په لړ کې ستونزو د حل په اړه نوموړی مشال ریډیو ته وایي.
چېرته زموږ مومن او چې کوم د فاټه خلک دي کاغو خپل دا سوچ ختم کړي چې د جینۍ تعلیم یو پیغور دی نو هلته به د جینکو تعلیم هم عام شي او د هغوی هره زنانه سره به تعلیم یافته شي. د جینکو تعلیم لپاره سکول نشته کالج نشته دی. صرف حکومت دې دومره وکړي چې هلته د سکول جوړ کړي کالج دې جوړ شي چې جینکۍ لرې نه ځي نږدو ځي نو بیا به هم تعلیم حاصل کړی شي. کنه چې کموالو تل شو خو ختم دي حکومت دې راپاسېږي هغه دې دوباره تعمیر کړي یا دې نور نوي سکولونه کالجونه جوړ کړي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په بلوچستان کې پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زیارت د ځنګلو ونو وهلو پر ضد غږ پورته کړی دی او ویلي دي چې دا ځنګل په نړیواله توګه ورثه اعلان شوی دی او باید وساتل شي. د ګوند په خبره کې حکومت د دې ځنګل د ساتلو لپاره هلې ځلې ونه کړې نو دوی به د احتجاج ترڅنګ لوړ عدالت ته شکایت وکړي. د زیارت ځنګل ونو وهلو په اړه د حکومت دریځ څه دی؟ په دې اړه پوره تفصیل د نیاز بوساخیل په رپورټ کې وو.
پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي رسنوي ته جاری کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوچستان پښتون میشت سیمې زیارت د اوبشتو قیمتي ځنګل په لویه کچه کاټیږي او د غشان قیمتي ځنګل یې په وینا لورانی سره مخامخ شوی دی. د یاد ګوند یو مرکزي مصر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړی عبدالرحیم زیارتوال په دغه اړه مشال ریډیو ته ویل
زیارت چې د دنیا سموبر د وبستو د جنگلاتو دویم لوی جنگل دی او انټرنیشنل هیریټیج اعلان شوی ده یعنی انټرنیشنل ورثه اعلان شوی ده پر ډیرو لویو پیمانه که سم تحقیقات او معلومات وشي جنگل پرې شوی دی کار شوی دی وړل شوی دی. دا جنگلات خو د خرڅلاو دپاره هم کاټیږي او بنیادي تور باندې د تعمیر د تعمیراتو دپاره هم کاټیږي او د ورثوی دپاره هم کاټیږي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د زیارت اوبشتو ځنګل نړیوال او سیمه ایز وړتیا لري.
د زیارت ځنګل خو بنیادی تور باندې دا د یو رپورټ وړاندې د سیم پر یو ښه برخه او پر نمائی پنجاب باندی دا مونسون دا باران دا وریدلو ذریعہ دا جنگل دے چونکہ دا دیر قدیم جنگل دے او دا دنیا دویم لوی جنگل دے چوئے دنیا اعلان کرے دا چی دا انٹرنیشنل ہیریٹیج دے دا انٹرنیشنل یا ورثہ اعلان سوئے دا نو دا ورثے پتو گا باندی جہان پا دے جنگل تساتھنو بچاؤن کی پکار دے چی خپن کومکو کی
پا دا اڑا پر بیا بیا حسو سربیر ہم دا بلوچستان دا جنگلات محکمے وزیر او سیکرٹر خبرو تا تیار نسو البتہ پا ضلع زیارت کی دا زنگلاتو محکمے لوڑ رتبہ مصر یا ڈسٹرکٹ فارسٹ رینجر محمد ہاشم پا دے نظر دے چی زیارت تا دا گیس سہولت ورکولو رستا اوس دا غستونزا دا دا پوینا کابوسا ویدا
اگر کدا شیریه دی چی آئریه تا گیس دا دی ورغلی لوڑ غریر یه دی بیاس خاص کر چوتی اسکم یونین کونسل دا دا کس دا سنو بس جنگل دا کی تا پیل حال گیس ندر آگر حکومت خو اول دا کری دی خاص دا زیارت گیس راوڑی دی نو یخو خلق ضرورت و خام خار
پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي په خبر پاڼه کې ویلي دي چې که حکومت د زیارت قیمتي ځنګل د خوندي کولو لپاره ګامونه نه اخلي نو دوی به د سخت احتجاج او عدالت ته د تلو لاره وټاکي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د خیبر پختونخوا مردان جلاله د افغان کډوالو کیمپ اوسیدونکو وای پاکي وبنه لري. د دوی په خبره زیاتره ماشومان د همدې له کبله ناروغان شوي دي. د کډوالو په خبره په ټول کیمپ کې د څخلو وبول لپاره پمپ هم نشته. دوی وای چې په کیمپ کې یا له کیمپ سره نږدې روغتون هم نشته او دوی ډېر لري روغتون ته ځان رسوي. آیا په دې اړه د افغانستان د کډوالو کمشنریټ چارواکو څخه ګامونه اخیستي دي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب د سرارتل پر رپورټ کې ورو.
د مردان ضلع جلاله کیمپ کې مشتاب غان کډوال د صحت د بنیادی اسانو څخه محروم دي. دوی وایي چې زیاتره ماشومان د سکلو د پاکو اوبو نشتوالي مریضان کړي چې درملنې له 100 کیلومتره کې روغتون ته تګي مجبوري جوړه شوی. په یاد کیمپ کې اوسیدونکو یو تن افغان کډوال مامور خان مشال ریډیو ته وی چې ټول کیمپ کې د سکلو د اوبو لپاره لاسي پمپ هم نشته.
د هسپتال په 2 کیلومتره کې موږ پروت یو. کومه یو مریض پیدا شي نو ډېر مشکل دي چې هغه ته بیا ګاډي نو سوال د ورزو بیا د موږ یو سړی ته پوس کوي. موږ کوشش دا کوو چې یو مرض مخنیوی وکړو. د صفائی خیال وساتو. موږ خپل کوشش دا کوو. صحت دلته یو کس نیم سی ایچ ڈبلیو کې اغستې او رضاکارانه ته واره. دا زموږ زیاده سده لکه مطلب چپ لاس جبو او دې ته نه صحت والا رسد کې او نه تعلیم والا.
د جلالا کیمپ یو بابا وایي چې د نږدې کویانو اوبو د ناروغۍ سبب ګرځي.
مانوګل اوبو نشته. د کویان مې نشته. اوبو دي د نږدې کویانو او ماشومان هم خراب یو دي او مجزانې ټول خو اسکل اوبو لپاره ما غنس نو خو څو ما نه کوی خلې یا دوه ګزه کې خطر یا پنځه ګزه کې خطر یا اوبو
یو تن ماسل په یاد کیم کې د صحت او پاکو اوبو د اسانۍ غوښتنه داسې کوي.
زمان خو افضل خان د هسپتال سو دغه مشکلات راته زمونږ ته دا حکومت وکړي هسپتال اتنی زیات راته جوړ کړي او بل نور دا د اخړې لارې دي.
د جلالا کیم د افغان کډوالو د صحت په مشکلاتو چې مسوخ د افغان کمشنریټ د وزیموار چارواکي وقار خان سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته وی چې دوی لپاره وخت په وخت کیمپونه لګول شي او د بیلابیلو ادارو نه ورته ډاکټران ورزي او همدارس د اوبو د مشکل په اړه به دوی خامخا ځان خبروي او دغه مشکل به هواروي. د یادونه وړ ده چې په جلالا کیمپ کې دا وخت په درزنونو کورنۍ د سکلو د پاکو اوبو او د روغتون د نشټوالي لامل د ګرانو سره مخ دي. د دوی په وینا غوښتنه باید اړوند ادارې دوی ته د صحت د اسانو پیدا کولو په لپام وکړي چې دا شان دوی په روغ صحت د عمومي ژوند د هلو زلو کولو جوګه شي. اسرار تل مشال رادیو جلالا افغان کډوال کیمپ مردان.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 3 بجو
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم 5 بجو
او یادونه
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. په روانه خبرونه کې درته د جلال آباد د هغه انزوریز نندارتون په اړه هم درته حال راوړی دی چې پکې په دغه نندارتون یو ځانګړنه دا ده چې دته یو ایټالوي هم راغله دی چې د کریسمس د اختر په مناسبت باندې د خپل خزي لپاره یو توفه پکې اخلي. په دې اړه رپورت لرو. د دې ترڅنګ د خوست د هغو کډوالو حال به هم درکړو چې له پاکستان ستانه شوی دی خوست تلل دی په خړونو کې کورونا ځان ته جوړ کړی دی خو د وسیدو ځای نه لري. د ترڅنګ ځنې شننیزې مقالې هم چې له انګریزي د مشال راډیو خبري اعلان ژباړلې دي هغه هم لرو او یو خصوصي یا ځانګړی رپورت لرو چې پر حقانی وسلوالې ډلې چې بندیز ولګید تر هغه وروسته د دې بندیز اغیز څومره دی په دغه وسلوالې ډلې باندې. خو د دغه تفصیل نمخ کې ورزو اسرار علم مومن ته ځکه چې له 12:30 بجو اوختی وو دا به درته خبري سره ټکی واروي. د پیښور پر بچا خان نړیوال رپورټ هم لکه د 15 وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوي دي او شپږ څلور ژوبل شوي دي. د پیښې وروسته لا هم پروازونه نه دي بحال کړي شوي. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې په یو ځان مرګي برید کې جوبل شوی وو د درملنې لپاره امریکا ته رسول شوی. د افغانستان په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یو لس وسلوال وژل شوی دي. په مصر کې په عیني مسوده د ریفرنډم په لړ کې د ړومبي پړاو وروسته د ووټونو شمیره شروع شوې ده. د ایران د پوځ مشر وایي د ترکیه او شام پر پوله د ناټو لخوا د پیټریاټ په نامه د میزایل نظام ځای پر ځای کول د نړیوالې جګړې سبب کیږي چې اروپا ته به هم وغځیږي. او په جاپان کې د کمی اسمبلی یو لسی جرګې لپاره ووټونه چول کیږي. تاسو خبرونه له مشال رادیو اوریدل ویاند وسره له مومند ورزو سم اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې لورز پانو ادارې راخستی دي او دغه ادارې درته مهم برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند د ویزو جاری کولو نوې معاهده لاسلیک کړې ده او دا معاهده به د 15 جنوري نه نافذ العمل وي. ادارې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ ویزې معاهده نه به نه صرف د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خشي بلکې د دواړو ملکونو د اولس ترمنځ به رابطې هم زیاتې شي او تجارتي تعلقاتو کې به هم بهتري راشي. ادارې لیکي چې پاکستان او هند د سیمې دوه لوی قوتونه دي او دواړو ملکونو په وجود کې راتلل وروسته د یو بل سره تعلقات ډیر خراب دي او د خپل بجټ ایو لوی حصہ چې د اولس په بهتري ورلا خرج کول پکار وو دواړو ملکونو یې په خپل دفاعي ضرورتونو چکوی. اداریا اخیره کلی کی چې وس دوانو ملکونو ته احساس وشو چې تعلقات خراب ساتلو کې ورته فائدہ نه بلکې نقصان دی. نو هیلل روچ د پاکستان او هند حکومتونه به د دوانو غاړي اولس نور نږدې راوستو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلی دا چې دوانو ملکونو ترمنځ نوې ویزې معاهده نه به اولس ته سفر کولو کې اسانتیا په لاس ورشي. اداریا لیکي چې پاکستان او هند حکومتونو ترمنځ د سیاچین سرکې کشمیر ترهګرۍ او اوبو مسلې موجود دي خو امید دی چې دوانو ملکونو د اولس تګ راتګ او تجارت زیاتې دوه وروسته به دا شان لوی مسلې هم په خشان هواري شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې اسلامي کالج وایس چانسلر اجمل خان د خوشی کولو لپاره د اغواکارو جایزې مطالبه منلو ته تیار یو. اداري لیکي چې ترڅو د اجمل خان د خوشی کولو په بدل کې د شرخو د مطالبات منلو سوال دی نو صوبائی حکومت سره دینه علاوه بل لار نه د پاتې زکات د 13 دوو کالو کې د اجمل خان د رهایی لپاره حسي وکړی شوی خو هغه را خلاص نکړو. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار دی چې د سیمینات د قسمه پیخو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې راتلونکي کې اجمل خان په شان نور داس شخصیت ونه تختولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له برتانی خبریدونکو اکونومیست مجلل کې په دې ورستیو کې د افغانستان سولې بهیر پر مخ پیول لپاره د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ خبري اترې زیاتې شوې دي. په لیکنه کې راغلي باید دواړه هیوادونه وسته ترهګرۍ ختمولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. بل په لول امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي باید امریکا چارواکي او سیاستوال په تعلیمي ادارو او یا نورو ځایونو کې د خلکو د وژنو پیښو مخنیوي لپاره سمه تګلاره خپل کړي. د دواړو مقالو مهمه برخه له فرخوندي وزیر اورو.
اکانومیسٹ مجلل لکی د افغان طالبانو سره د سولې خبرې یو ځل بیا تیز شوې دي. په دې نږدې وخت کې په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو افغان چارواکو د پاکستانی چارواکو سره لیدل ښکاره کوي. د سولې په بهیر کې د پاکستان سره خبرې تیز شوې دي. د روان کال د مارچ په میاشت کې په قطر کې د طالبانو د مشرانو سره خبرې د څه نتیجې ته د رسیدلو بغیر پای ته ورسېدې. په تیره میاشت کې د افغانستان د سولې په عمل کې دا خبرې له هغې وروسته یو ځل بیا تیز شوې چې پاکستان د طالبانو سره ساتل لسته وړې درجې مشران خوش کړل. په کابل، اسلام آباد، واشنگټن او لندن کې ټول چارواکي هم دا غواړي د سولې د عمل پر مخ بوزي. پاکستان د خبرو په دې عمل کې مرکزي رول په دې هم لوبوي چې دغه هیواد د طالبانو لپاره محفوظ ځایونه لري او تر 2000 لومړي کال راهیسې د طالبانو د القاعده مشران په پاکستان کې اوسېږي او له هغه ځایه د خپلو کاروایانو منصوبې جوړوي. اوس چې د امریکا او پاکستان اړیکې هم په ښه کېدو دي او نړیوال غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان مرستې ترلاسه کړي او له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې هم په ښه کېدو دي، حتی چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې په مشر اسدالله خالد برید هم د دواړو هیوادونو اړیکې په ځای نه دي ودرولي. د دغه حملې په اړه افغان حکومت وایي په کوټه ښار کې منصوبه جوړه شوې وه. اکانومیسټ لیکي پاکستان وسوال طالبان په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره استعمال کړ او اوس په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د ختم مولو د یو چیلنج سره مخامخ دي. اخوا امریکا غواړي د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بوزي او دوی د القاعده نه جدا کړي. پاکستان هم د تیرې سمودې راهیسې د ترهګر په خوخ کار دی او د امن په دې عمل کې باید پاک افغان چارواکي په ګډه خپل رول ولوبوي. اخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې ګریګوري ګیبسن لیکي په امریکا کې ولې داسې مرګونه دوام لري. دی وایي په کنیکټیکټ کې د یو سکول د ماشومانو د وژنې خبر د خپل خزې سره په لاره واورېده. دوی د خپل زوی د وژل کېدو د شلم کال د پوره کېدو د لمانځلو وروستو کور ته روان وو. لیکوال وایي په غربي میساچوسټ ایالت کې د 1992 کال په 14 دسمبر یو زده کوونکی په خپل یو استاد او د 14 کلن زوی ګیلن باندې ډزې وکړې او دوی یې ووژل. لیکوال وایي باید دوی د ټولنې نه ټوپک لرې کړي او په دې اړه یو کتاب هم لیکلی چې د ټوپک جرمونه د انساني صحت سره یوه تړلې مسله وګرځول شي. لکه څنګه چې په سیګریټو او زهریله دوایانو خبرې کیږي، باید داسې د ټوپک په استعمال هم وشي. لیکوال وایي په دې تیرو کلونو کې د په دې اړه په میډیا کې ولیکل، خاتونه هم ولیکل، په سیمینار او ورکشاپونو کې ګډون وکړ، په مختلفو پروګرامونو کې ویناګانې وکړې، خو اخر کار یې دا هر څه پرېښودل. د ده په خبره سهار وختي په یو سکول کې د ماشومانو وژل کېدل د سیاستوالو لپاره دومره مهمه مسله نه ده. دی وایي د دې نه هم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې دوی داسې پیښې څنګه پرېښودې دي. دا یوه ډېره خطرناکه پوښتنه ده او داسې به نورې پیښې هم کیږي او بې ګناه ماشومان به د خپلو مشرانو د غفلت او بې پرواهۍ ښکار کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان امنیتي ادارې وایي پر حقانی شبکې لګیدلې بندیزونه پر دې شبکې نسبی اغیز کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر حقانی شبکې بندیزونه وضع شوي، خو لا هم دا شبکه د افغان حکومت پر وړاندې لوی ګواښ دی. په عین حال کې د پوځي چارو کتونکي وایي په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملېدو سره د دې ډلې فعالیتونه ټکنی شوي او تر ډېره حملې د طالبانو د کوټ شورا لخوا کیږي. پر حقانی شبکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا کابو درې میاشتې مخکې بندیزونه ولګول شول. په دې اړه نور تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې وو.
افغان حکومت او پوځي څېړونکي د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر حقانی شبکې د لګیدلو بندیزونو د اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملول د دې شبکې د ملاتړو لاسونه یو څه لنډ کړي، خو وایي چې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې همدا شبکه یو ستر ګواښ بلل کیږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا او ملګرو ملتونو د سازمان لخوا پر حقانی شبکې لګیدلي بندیزونه ګټور دي، خو ټینګار یې وکړ چې له افغانستان څخه بهر باید د دې شبکې مرکزونه له منځه ولاړ شي.
مهم ټکی د افغانستان د خلکو لپاره دا دی چې دغه شبکې کاملا له منځه لاړ شي، تر څو د افغانستان د امنیت او د ثبات لپاره نور دوی ګواښ نه وي. خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د حقانی، د القاعدې او طالبان اصلي مراکز دا سفنه د افغانستان دی، د مرګ اخوا کې دي، په پاکستان کې دي. د خلکو توقع دا ده چې دغه شبکې کاملا نابود شي.
حقانی شبکه په کابل او د افغانستان په جنوب ختیځو برخو کې د ډیرو حملو مسؤوله بلل کیږي. دا شبکه په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ایسف پر قومندانۍ د وسلوالو حملو مسؤوله هم بلل شوې ده. د دې ترڅنګ افغان حکومت وایي چې په جنوب او جنوب ختیځ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ډېرې حملې حقانی شبکه ترسره کوي او ټینګار کوي د شبکې د پاکستان استخباراتي او ځینې نورې کړۍ ټینګ ملاتړ کوي. حقانی شبکه د امریکا لخوا د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان او بندیزونه پرې ولګول شول. د امریکا له دې اقدام وروسته د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو کمیټې هم دا شبکه د دې سازمان په تور لیست کې شامل کړه. د پوځي چارو سیډونکو جاوید کوهستانی وایي چې د اقدام د حقانی شبکې پر فعالیتونو جدي اغیز کړي او هغه ډلې چې د شبکې ورته مالی او نور امکانات رسول ډېری کمزوري شوې دي. دی وایي د دې شبکې فعالیتونه یو اندازه کم شوي او په دې وروستیو کې موږ د دې شاهدان یو چې ډېرې حملې په جنوب او جنوب لویدیځ کې تنظیمیږي او د کوټې شورا ډېره فعاله شوې. د حقانی شبکې هغه ډله ییزې وسلوالې حملې په تیره چې کابل یې له ګواښ سره مخامخ کړی و اوس مهال کمې شوې دي. په عین حال کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو شمیر خلک وایي چې پر حقانی شبکې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لګیدل خی د افغان حکومت لخوا د سولې روانې هلې ځلې ټکنۍ او د دوی په سیمو کې د دې شبکې فعالیتونه لا جدي شي. افغان حکومت تل ویلي چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه له افغانستان څخه بهر د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي او تر هغې چې د هغوی د خوندي ځایونه له منځه ولاړ نشي نو له تروریزم سره مبارزه به هم لازمې نتیجې ته ونه رسیږي. که څه هم پاکستان ډیر کله د افغان حکومت لخوا دا ډول تورونه رد کړي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې پر پاکستان باید د امریکا، ناټو او نړیوالې ټولنې فشار زیات شي تر څو هلته د وسلوالو مخالفانو پټ مرکزونه وتړي.
په افغانستان کې له تیرو څه د پاسه درو لسیزو او په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې ناکراري ده چې په نتیجه کې یې تاوتریخوالی زیات شوی دی او په میلیونونه خلک وژل شوي، ټپي شوي، بې کوره شوي او بېلابېل تاوانونو سره مخامخ شوي دي. د دواړو سیمو د حالاتو ښه کولو لپاره آیا خبریالان رول لوبولی شي او که کولی شي نو دا رول به څنګه وي؟ د مشال رادیو خبریال په دې اړه د افغانستان او پښتونخوا له خبریالانو او د رسنیو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان پاکستان دوا گاونډي ملکونه دي. دا دواړه ملکونه یو بل ته نږدې کولو په غرض میډیا خبریالون کوم رنګ کردار لوبولای شي او په دغې سر دغې مقصد لپاره د افغانستان پاکستان خصوصا د پښتونخوا خبریالون یو بل ته نږدې کولو لپاره څه کول پکار دي؟ د افغانستان دوا نوموړي خبریالون اولنی سوال په دارنګ ځوابوي.
زه عبدالرحمن حبیب زویم، افغان ژورنالیست. د رسنیو دا دنده دغه ذهنیت خلکو ته ورکی سي له سیاستونو یو سو شیبی لري پاتې سو د اقتصادي همکارۍ او د کلتوري فرنګي همکارۍ لپاره سره ګډې هڅې پیل کی او خلکو ته دا ذهنیت ورکی چې دومره راتلونکي خېګنه په اقتصادي پرمختیا کې ده، په راشدر شکه ده، په پیوستون کې ده، په پیوالی کې ده او دغه هغه مسائل دي چې دا کوي چې په سیمه کې امن ټینګ کی، خلکو سره مرسته وکړي تر څو د امن لپاره خپل خلک موټی را بډو شي او کار وکړي. د رسنوی دا غندنده ده.
معلوم مبرک میخیل دی. د ژورنالیزم یو اصل چې دی هغه یو اصلي تګلورې دی او هغه اصلي تګلورې دا دی چې اوس وخت کې چې موږ ګورو د دواړو حکومتونو ترمنځ چې د بې باورۍ کومه فضا رامنځته شوې ده، ژورنالیستان کولای شي د دواړو لورو ژورنالیستان چې د دغه د بې باورۍ د فضا په منځ وړلو کې مرسته وکړي، د بې باورۍ فضا له منځه ویسي او یو اعتماد رامنځته کړي.
د دواړو ملکونو خبریالون یو بل ته نږدې کولو په لړ کې د پاکستان قبایلي سیمې دوه خبریالانو په دارنګ تجویزونه وړاندې کړل.
زما ابراهیم شنواره نوم دی، خبریال یم. که خبریالان د دغو دواړو هوادونو ترمنځ ډیر زیات سفر وکړي او د خلکو سره نږدې اړیکې وساتي، د یو بل سره نږدې اړیکې وساتي، کانفرنسونه وکړي، د یو بل په مشکلاتو په ستونزو باندې خبر شي، زه ګومان کړم چې یو لوی رول دوی لوبولی شي د امن په راوستلو کې. ضروری ده د دې لپاره چې دواړه پاکستان او افغانستان، خاص کر د صحافیانو لپاره، د خبریالانو لپاره او د مدني ټولنو د کارکوونکو لپاره دغه د تګ راتګ اسانتیاوي اسانه کړه، او د هغوی لپاره یا خو چې قبایلي سیمو سره کوم تعلق لري او لپاره خو د سره زیان چې د ویسي ضرورت شته نه دی، موږ په پوله باندې آباد یو چې تګ راتګ اسانتیاوي، خو که بیا هم دا شرطي پکې چې پای کې داسې اسانتیا راولي چې موږ د تګ راتګ کې هیڅ قسم خنډ نه.
زه حسن محمود د قبایلي سیمې اورګزې ایجنسی سره تعلق مده. افغانستان او پاکستان چې کوم جرنلستان دي، دو مهم کردار ادا کوونه لپاره ټول نو وړاندې د دواړو ملکونو ته پکار دي چې دو مند کې وفدونه ولېږي او یو ملک ته بل ملک ته دو جرنلستانو ګروپونه لاړ شي، هلته کې حالات وګوري، هڅه وګوري، خو دا اله ممکن وي چې کله د حکومتونو دو سره مرستې وکړي.
دغه دواړه سوالونه مې چې د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کې د غیر دولتي تنظیم سنټر فار فری میډیا مشر شوکت خټک ته مخ شکړل، هغه په دارنګ وژغدل.
دواړه غاړي ته چې کومه میډیا ده، ا دې وخت کې چې سونه راپورونه خورای د حکومتي پروپاګاندا پکې ډیره زیاته وي، په کار دي چې میډیا مونږ د نږدېوالو لپاره کردار ادا کړي. کسنګ میډیا لګیا ده د هندستان او د پاکستان په منځ کې د نږدې کولو هڅه کوي. هم دغه رنګ په کار دي چې پښتون جرنالستان چې کوم په دې سیمه کې کار کوي، هغه طرف ته چې کوم په کابل او په نورو سیمو کې ملګری کار کوي، په خپل منځ کې یو پریکړه وکړي چې دا به زموږ مخه وي، دا به زموږ منزل وي. کوشش مو بدای چې د خلک په منځ کې د هیوادونو په خپل منځ کې راندېږي.
یاد دې وي چې څوره زمک شپ په پېښور کې د افغانستان پاکستان د مختلفو سیمو خبريالانو هم د یو کانفرنس چې د کوم تنظیم غیر دولتي تنظیم سنټر فار فری میډیا کړای وو، د دواړو ملکونو خبريالانو غوښتنه وکړه چې حکومتونه د دغه مقصد لپاره د میډیا او خبريالانو په لار کې پروتو ټول خندونه لري کی.
پښتو وای مشال ریډیو وار
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په قبایلی سیمو کې د پاوز د تیریو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل رپورت دا اندېښنې وړ دی. په لیکنه کې راغلي د پاکستان ټولو ادارو ته پکار ده چې پاوز له ناوړه کارونو ګرځولو لپاره په ګډه کار وکړي. ورځپاڼه لیکي له ذمہواري او ځان لرې کول به حالات نور هم کړکېچن کړي. نور لګولایز اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د لندن میشته د بخښنې نړیوال سازمان په رپورت د ناوړه کارونو تر عنوان لاندې اداري خبره کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې د طالبانو د مخنیوي لپاره په هر قسمه ناوړه کارونو تورن کړي. په رپورت کې راغلي چې خلک بې درکه کیږي، په مستقیم توګه مړی موندل کیږي، په زندانونو کې پر بندیانو تشدد کیږي او بیا بیا د قانون نه سرغړونه کیږي. ورسپان لیکي باید دا خبره دی یادوي چې تر دې وړاندې د بشري حقوقو مقامی ادارو تیر کال د پاکستان فوج لخوا د زور زیاتۍ رپورټونه خبره کړي وو. په هغه رپورټونو کې د غیر قانوني بندیخانو او ماورای عدالت وژنو خبره شوې وه. ادارې کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نه د سرغړونو خبره هم شوې. د دې حالاتو له کبله خلک په دوه غواړو کې نښتي دي. د سازمان وایان په یو بیان کې د پاکستان له حکومت نه غوښتنه کړي چې په قبایلي سیمو کې په سمدستي توګه قانون کې نیمګړتیاوي ختم کړي، ځکه چې نیمګړی قانون په دغه سیمو کې تشدد لا نور زیاتوي. ورسپان لیکي دا خبره رښتیا ده، له ډېرې مودې راهیسې د حکومت نه غوښتنه کیږي. مرکزی حکومت د اصلاحاتو ژمنه کړي خو لا تر اوسه پورې نه ده عملي کړي. د دې په نتیجه کې خلک ځپل کیږي او زیاتره په دې سلا دي چې د دغه خلکو د بنیادي حقوقو نه سرغړونه کیږي. ادارې کې راغلي چې داسې لارې چارې د خپل کړل شي چې د تشدد مخه ونیول شي او د خلکو ویره ختمه شي، خو په قبایلي سیمو او د هیواد نورو برخو کې دا ویره برقرار ده. اداریه زاتبی کچری چارواکی د دې ذمہواری پر غاړه ناخلی نو حالات به لا نور کړکېچن شي. د پاکستان فوج د دې رپورت په خبرګون کې ویلي وو چې دا دروغ دي. اداریه لیکي چې د دې وړاندې هم دغه شان بیانونه مخې ته راغلي او هغه ټول ثبوتونه چې په رپورت کې راغلي له پامه غورځول شوی دي. ورسپان لیکي چې پر مسلې ځان په هول پکار دي او د دې د حل لپاره دي ټول ادارې په ګډه کار وکړي چې فوج د ناوړه کارونو څخه منع کړل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې فرایډي ټایمز مجله لیکي د پاکستان په تاریخ کې دوه کارونه داسې شوي دي چې ورسره په دې هیواد کې فرقه ایز تاوتریخوالی او نښتې زیاتې شوي او پیاوړې شوي دي. وړومبی کار د قرارداد مقاصد منظوریدل او بل هغوی د جنرال ضیاء الحق په رژیم کې سنی مسلک ته د نورو هغو پرتله لومړیتوب ورکول دي. د مقالې مهمې برخې له اسرار العالم مومند اورو.
د فرایډی ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې په محرم میاشت کې د شیعهګانو په ماتمي جلوسونو د بریدونو وجه زیاتره د چارواکو لخوا د امنیت نشټوالی ښودل کیږي او دا هم ویل کیږي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په موخه د فشار زیاتولو لپاره دا قسمه بریدونه ترسره کیږي. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان جوړېدو وروسته په لومړۍ ورځو کې د سنی او شیعه دواړو مسلکونو مسلمانانو په امن سره ژوند کاوه، خو وروسته حالات خراب شو. نو دغه وجه ده چې د فرقه ییز خطو تر شا تل سیاسي محرکات وي. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان په تاریخ کې دوه کارونه داسې شوي چې ورسره په دغه هیواد کې فرقه ییز خطو ته تقویت ترلاسه شوی. لومړی خبره دا ده چې قراردادي مقاصد منظور شو او دویمه د ضیاء الحق په رژیم کې سنی مسلک ته د نورو په پرتله زیاته ترجیح ورکړی شوه. که څه هم ضیاء الحق پاکستان یو فدرالي جمهوري او اسلامي هیواد ګڼو، خو په عیني توګه د مشکوکه فضا له کبله د نوموړي حکمرانۍ د زورواکۍ بڼه خپله کړه. له دې سره سم په پاکستان کې یو داسې ذهنیت جوړ کړی شو چې د برداشت پر ځای یې په سخت دریځ اسلامي نظریه اساس کاوه. همداشان د آزاد خیالۍ د لارو د یو بل د موجودګۍ برداشت کولو سوچ له منځه ولاړې. پوځي امیرانو د سنی مسلکو نظریه په زور نافذ کړه او د شیعهګانو د وهلو لپاره یې لارې ولټولې. د فرقو ترمنځ د جګړو ختمولو لپاره هڅې هم وشوې، خو څه ګټه یې مخې ته رانغله. د مثال په توګه ضیاء الحق د واک د پراخولو لپاره په حکومت کې د ځینو شیعهګانو د شاملولو وړاندیز وکړو. دغه دواړو فرقو ته مالی مرستې هم ورکړل شوې دي. د سنی او شیعه فرقو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې لا نور زیات شو چې د سعودي عرب په شان هیوادونو په پاکستان کې امیرانو ته مالی مرستې ورکړې دي. بلخوا شیعه ټولنه د خپل شناخت د جوړولو په لړ کې د ایران د خمینی انقلاب یو مهمه پیښه بلي. په مقاله کې راغلی دی سټیفن کوهن په خپل کتاب کې لیکلی دی چې د ترګر ډلو د لویو سیاسي ګوندونو سره تعلق دی او دا رنګ د 1980 په لسیزه کې پوز د غډلې د دې لپاره وکړولې چې په هیواد کې جمهوریت قوتونه راپورته نشي. لیفټننت جنرال جاوید ناصر د تبلیغي ډلې سره تعلق لرلو. نوموړ چې کله په 1992 کال کې د ISI مشر وټاکل شو، نو د هغه خلکو خلاف یې ګامونه پورته کړل چې پرې د لادینۍ شک کېدو. په مقاله کې راغلی دی که څه هم په پاکستان کې پوځي حکومت ختم شوی دی، خو د کمزوري جمهوري حکومت له وجې بیا هم د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې مخې ته راځي.
تاسو مشال رادیو ته غږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اورئ. د خیبر قبایلي سیمې په غارخلي سیمه کې د دولتي های سکول زده کوونکي وایي چې په دې ښوونځي کې د زده کړو په اړه سم بندوبست نشته. د دوی په خبره په ښوونځي کې ورته د ساینس استادان نشته. دوی دا هم وایي چې دوی غواړي کیمیا، فزیکس او بایولوژي بلولي، خو په ښوونځي کې نه ښودل کیږي. زده کوونکي وایي نور مضامین هم ورته سم نه ښودل کیږي. آیا حکومت د خارغلی د ښوونځي زده کوونکو له ستونزو خبر دی او کنه؟ په دې رپورت کې ورو
د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمې خارغلی سرکاري های سکول زده کوونکي وای چې په دې سکول کې د سانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د استادانو د کمی او غیر حاضرۍ له وجې زده کړې متاثر شوې دي او د تیری اوږدې مودې رئیس پکې نه هم او لسم جماعت ته یوازې آرټس مضمون ښودل کیږي او د ساينس او کمپیوټر زده کړو نه بے برخې دي. د خارغلی های سکول د سم جماعت یو زده کوونکی محمد زیشان د خپل ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وای
خو خاص مسلې دی چې استادان نو وخت را درومي، پیروډونه سم نه اخیستل کیږي او سبق چې دا ورته ټول ګرډونه لیکي. او بل خبره ده چې سپورتس میدان یې سغه موږ له نه راکړای، فند چې دغه نه موږ له سغټ کار نه کړای او کمرې کمی موږ ته بس دا پیلم ریزلت باندې ډیر غټه سر پریوتلای.
او د ساينس مضمون د نخو دل په حق له د خارغلی های سکول زده کوونکی امیر حسین وای
لګر سټین کیما او مونته ساينس بیخی تو خوینه نشته پکې او دا استادان هم نشته ساينس هغه لګر مون ساينس وای او لګر نوکریا د خمیلا وشي لګر ساينس مو یو فزیکس کیمستری دا ټول وای مونږ چې مونږ ته سہولت سباله په یو استاد ناراضی په وخمانی.
او دیاد سکولی او بل زکون کئ سید احمد شاه وای چې د کمپیوټر سره شوق شته خصوصو کې ورته نه خای
کمپیوټر تقریبا چې لس کال اوس چې مونږ سره سرګم نه لیدلې مونږ دا غوړ شو دا کمپیوټر ویو او لیسو کې راته خو استاد یې نشته راته مونږ دا سيو چې کوړه لار شو پلا راته هیڅ څنګه چل دې مونږ ته استادان نشته هیڅ بس دین اختر خان تک وزګه یو درې ګاندې راوړی روپې خو به وګټه یا ډیر خلک دا سی پری بس مونږ
د خرغلی های سکول د زکونکو دغه ستونزې مو چې کله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن افیسر حستم خان پر دې ته وړاندې کړی نو دوی وویل
اوس انټرویوز روانې دي سی ټی او آی ټی او د خپل آی ټی د پاره خپل ټیچر وي ان شاء الله چې کوم کمای دی ما چې څنګه مخکې ورته وویل چې دوی سره کوم سټاف کې کوم مزامینو کمای دی مونږ به بھرپور کوشش دا کو چې زر تر زر دوی لا خو سټاف بندوبست وکړی شو چې په هغه کې کمپیوټر دی ساينس دی یا نور څه کمای دی او کوم نور داسې دغه چې په کسی سټاف کې غیر حاضری شي یا څه نور داسې څه خبرې چې هغه هم ولا ختمه کړو واقعي چې دا مونږ بچی دي او بچو د مستقبل لپاره به انشاء الله چې مونږ دفتر خپل هلې ځلې نور هم تیزی
د افغانستان په خوست کې د کډوالو یو شمېر هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کالونو کې له پاکستان ستانه شوي شکایت کوي چې د دوی لپاره د سرپناه او د ځمکو د ویش ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې د یو شمېر هغه کورنیو غړي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستانه راستنه شوي او د کور او سرپناه د نشتوالي له امله یې د ښار دیوې او بلې سیمې په خوړونو او غونډیو کې خامې کوټې آبادې کړي وایي چې تر اوسه له دوی سره حکومت هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی زیاتوي چې د ولسمشر د فرمان په رڼا کې د سرپناه لپاره فرمې او اسناد ترلاسه کړي خو په وروستیو پنځو شپږو کلونو کې هم ورته ځمکې نه دي ویشل شوي. مهاجرین له امنیتي کسانو هم شکایت کوي چې د ښاري پراختیا د پلان په پلمه په خوړونو کې هغه خامې کوټې هم دوی ته نه ورپرېږدي.
زه عزیزالدین د وچ خړ اوسیدونکی یم. پنځه کاله کېږي چې د پاکستان څخه راغلی یو د مهاجرینو پرمې په کورکو سره ایښې دي. موږ ته ډېر تکلیف دی. هر ورځ پولیس او امنیتي خلک روسي چې د کورنړنګ دا ژمی دی داسې کوټې داسې ځونه لري چې هغه د انسان د اوسېدلو نه دي او دوی په اوسېږي دغه کې پولیس روسي غونه ړنګوي.
مجاهد زدران تقریبا دا و کال کېږي چې موږ د پاکستان نه دلته راغلو. زه د مهاجرین ریاست ته یو ځل نه دوه ځل نه تقریبا په دا و کالونو کې به زه اویا ځله دوی ته راغلی وم. تقریبا و کاله وشول چې په خوست ولایت کې د مهاجرینو ستونزه نه ده حل شوې.
د خوست د مهاجرینو د چارو رئیس سواد ګل خوستی وایي سره له دې چې 2000 کورنیو ته د ځمکو فرمې ویشل شوي خو دوی دا مهال یوازې 1900 کورنیو ته د کورونو لپاره ځمکې لري. د کتونکو لاندې کچېری د خوست ځایي اداره د مهاجرینو د کورونو د ستونزې د هواري پر یوه اساسي میکانیزم کار ونی کی.
تاسو د نجیب الله لوخیل رپورټ اورید. د افغانستان په جلال آباد کې د انزورونو یو نندارتون پرانستل شوې ده. په دې نندارتون کې د یو انزورګر هغه د هنر نمونې خودل شوې چې ډیرو کسانو ولیدلې. نندارتون ته یو ټالوي هم ورغله چې په پښتو ژبه مشال رادیو خبريال تویلي دوه ونې ورسته د دوی کریسمس اختر دی غواړي له جلال آباد خپل خزیته د لدین نندارتون یو انزور وروستوي. د نندارتون په اړه نور تفصيل باز محمد عابد راکوي.
دغه نندارتون چې د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز کې جوړ شوی و وتلي انزورګر ارباب امدلا پکې د خپل ګوتو جوړ په لزګونو خیالي طرحي او د پښتنو وتلو سیرو انزورونه ننداري ته وړاندې کړي وو چې د کتونکو د پام وړ وګرځېدل. یو تن کتونکی چې د پښتنو د مشرانو له انزورونو متاثره شوی و تمه یې لرله چې انزورګر به خپل دې فن ته نور هم وده ورکړي.
زما نوم مطیع الله مراد دی. نن دغه ځوان د لاسي هنر دغه چې ما ولیدو زما امید دا دی چې دی به په دې خپل فن کې ډېر زیاته ترقي وکړي ځکه دا لا تر اوسه پورې ځوان دی او هنر یې هم ماشاءالله ډېر ښه دغه ته رسېدلی دی. دغه څه چې تخیلي د رسم کړي دي زما خو په دې فن کې دومره معلومات نشته دی. په هغه څه چې د پښتنو مشرانو تصویرونه د خپل قلم باندې ایستلي
د انجینر اباسین بهیر په نوم یو تن په نندارتون کې خیالي انزورونه او ترخی خوقی کړي وي.
دې نندرتون ننداره مکړه له واقعن ډېر د خپلو طرحو او د لوړو طرحو انځورونه پکې ښودل شوي وو. خپله د دې انځورګر دغه کارونه ډېر د ستاینې وړ دي. زموږ خو خپله ډېر خوښ شول.
یو تن ایټالوي چې له خپلې کورنۍ سره په جلال آباد کې میشت دی وایي چې د انځورګرۍ پنې ډېر خوښ دی، اوس غواړي چې خپلې مېرمنې ته یو انځور په سوغات کې یوسي.
من هم اندریا ده، جرابت که گلخنده، زه ده ایتالیا هم، پا جرابت که اوسیگم، زه تحقیق کوام دلتا پا جرابت که، او دلتا رگلی هم ده اگزیبیشن لپاره، پینتینگز ولیده، او درز ما خواهی، دو هفته ورس منگختر لرو، یا تو فاز غورم چه واخلم زما خزه لپاره.
بلا انزورگر ارباب امدالله وایی چه لنندارتون جوڑه ولوی مخده ده چه نوی نسل ده خکل و اونرونو سر اشنا کری.
یو هدف پکی ده ده جلتا من پا ننگرار پونتون که کم دپارتمنت لرو ده خکل و اونرونو اونو کم ده بانده پا بازار که انسٹیتیوت لرو. نو پا دی خاطر من غالو چه ده نوی نسل چه ده اغا ده خکل و اونرونو ده پان سر لگ اشنا شی. اگر چه اوس دیر خلق دسی نشته چه نقدو که زما پا کار بانده. رو رو با خلق انشالله ده دیر لرن دی سر بلدی.
دی وایی چه ده تیرو شپگو کلونو راهیسی پا خپل ذوق انزورگری کوی. پا کابل پی خور او جلال آباد کی وقت پا وقت ده خپلو انزورونو نندرتونونو جوڑ کلی او زیاتوی چه که پا جلال آباد کی ده انزورونو سرکاری گلری جوڑ شی نو ده بخپل جوڑ کلی طول انزورونو پا وریا تو